بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزان نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لړم د میاشت دوهمه ده چې د 1400 د قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 28 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابی دی سرا دا ملگر و ساسو درانو حضور تا حاضر سویو چو دا نن ورزی مازیگرنه یو ساعت اخبرانه تاست ورانده کرو. پا سر که بدا معمول سرسم دا ایران افغانستان سیمی او نره نوی او تازه خبرونه واره. بیا بدا اردون دا سین پلویدی زغاره که دا فلسطینی مقاومتی دلو او دا اسرائیل دا لاله هنده پا حکل یو سیاسی تفسیری تا ورسی ورپسی با هم دا تلپات وجمه اخبرونه واره. بیا بدا ایران و افغانستان او که وخصو دا زینون بحرانه و رسپان و خبرونه و مطالب تاثر شرک رو. او له هغه وروسته به هم ساس په پیغامونو لیکونه او شعرونو مشتمل هر کله را شخ پرونه واوري چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی شئ په دا پاڼه کې د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، په عراق کې د نوي حکومت له جوړېدو او بغداد سره د اړیکو د لا پراختیا څخه د ایران د خارجه وزیر هرکلی، د ویانا مذاکرات پاکله د امریکې په دروغ وینو او سوال زارۍ باندې د ایران د خارجه وزارت نیوکه، د امریکای پوځیانو له لوري د یو واړه ماشوم افغان ماشومې یرغمل کېده، او ترکیه پورې اړوندې ترهګري روسیې سره د جګړې لپاره اوکراین ته استول سوي. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر لخپل عمانی سیال سره په ټلیفوني تماس کې د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ډګرونو کې د اړیکو په برابر خبرې اترې وکړې. د ایرنان له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان لخپل عمانی سیال بدرب ابوالسعیدی سره په تماس کې د بندیزونو د لیرې کېدو په مذاکراتو کې د ایران کلکې ارادې ته په اشاره سره په دې لړ کې د عمان د هلو ځلو قدرونه وکړه. هغه همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو زمینو کې د ترسره شویو هوکړو د عملي کېدو په ضرورت هم تاکید وکړ. د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت رول مهم وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییزه کچه کې د همکاریو غوښتونکی سو. بدر ابوالسعیدی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا مهمه وباله او د سیمې او ګاونډیو په وړاندې د ایران د رغنده سیاستونو ستاینه وکړه. د ایران خارجه وزیر د عراق له مخکنۍ لومړي وزیر سره په لیدنه کې د تهران او بغداد ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ضرورت تاکید کړی دی. د ایرنال راپور سره سم د عراق مخکنۍ لومړي وزیر عادل عبدالمهدی تیره شپه د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ملاقات کې د عراق د وروستیو بدلونونو او د سیمې د چارو په هکله سلام مشورې وکړې. د ایران خارجه وزیر د عراق له ولس او حکومت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ په اعلانولو، په سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخونو کې د دواړو هیوادونو له اړیکو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره پراخو ظرفیتونو ته په تناسب سره په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو د لا پراختیا غوښتونکی سو. هغه همدارنګه د عراق په پارلمان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو او د لومړي وزیر د معرفي کولو او د ملي وحدت په لړ کې د عراقي مشرانو په ځانګړې توګه د عادل عبدالمهدي له هلو ځلو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت خوشحالۍ څرګنده کړه. عادل عبدالمهدی هم په دغه کتنه کې د عراق د کورنی حالاتو په برابر د خپل نظراتو تر څنګ د سیمې او د نړۍ د مهمو بدلونونو په اکله خبرې وکړې. دواړو لورو همدارنګه د بندیزونو د لیر کېدو د مذاکراتو وروستي حالات او د عراق په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو د بهیر ارزونه وکړل. د ایران د خارجه وزارت ویاند تاکید کړی چې د بندیزونو د لیرې کېدو په مذاکراتو کې د ایران غوښتنې قانوني، روښانه او منطقي دي. د ایران د خارجه وزارت ویاند نن په یوه خبري غونډه کې په ایران کې له بلواو او نامنه څخه د امریکا د شکاره ملاتړ او د مذاکراتو له بهیر څخه د وتلو په غبرګون کې خبري اعلان ته وویل د امریکایانو چلند ریاکاري ده، هم ریاکاري کوي او هم په رسمي توګه دروغ وایي. هغوی له مختلفو طریقو نه د موافقې لپاره د چمتووالی پیغام استوي او خبرې کوي. چافي کنعاني، بخښنه غواړم، کنعاني چافي دې ته په اشارې سره چې دا یوه ښکاره مسله ده وویل د ایران ځواب په دې زمینه کې روښانه او غوښتنې او نظرونه قانوني او منطقي دي. د کنعاني په وینا امریکایان د یوې خوا څخه اعلان کوي چې موافقې ته د راستنېدو امکان نسته، مذاکرات بند سوي او کومه نوې برنامه نه لري، خو د بلې خوا نه پیغام استوي او د واسطو له لارې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په ضرورت تاکید کوي. د ایران د خارجه وزارت ویاند په ایران کې له بلواو څخه د امریکا د ملاتړ د هغو سیاسي تېروتنو تکرار وباله چې امریکا د اسلامي جمهوریت په وړاندې د کلونو کلونو را په دې خوا ترسره کړي دي. هغه یادونه وکړه چې کایانو له خپلو تېروتنو څخه چې تل نامناسبه پایلې درلودلې سبق نه دي اخیستي. د ایران اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان ویلي چې په سیمه کې د پردیو د پوځي حضور ضرورت نسته او د دښمن هر ډول تیری به د متقابل ګزار سره مخامخ سي. د سپا سمندري ځواکونه په 1968 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړ او څلور کاله وروسته د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په حکم سره د سپا د سمندري ځواک په توګه په رسمیت وپیژندل شو. فارس خلیج 2,500 مربع کیلومتره پراختیا لري. د هرمز له تنګۍ څخه بیا تر فارس خلیج پورې د ایران د سمندري حدودو څخه ساتنه د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو اصلي دنده بلل کیږي. د اسلامي انقلاب د سمندري ځواکونو قومندان سردار علي رضا تنگسيري العالم سره په مرکه کې وویل د ایران له دوجش لوی کشتۍ څخه چې په نړیوال اوبو کې حضور لري ساتنه کو. همدارنګه سره سمندر او عربي سمندر هم په دې ورسته کې د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو د عملیات ساحې ته ورزیات شوی. موږ په یادو سیمو کې د ایراني کشتیو د سکوټ مسؤلیت په غاړه لرو. سردار تنگسيري د دې په بیانولو چې فارس خلیج د ایران او د سمندر د غاړې د جنوبي وادونو پورې تړاو لري وویل موږ د سیمې وادونو ته د ورورګلوۍ لاس غځولی، لیکن ځینې وادونه اپوټه چلند کوي. هغه یادونه وکړه چې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران په خپلو سمندري مانورو کې له ملګري وادونو من جمله د عراق، قطر او عمان څخه د ګډون او غوښتنه کړې او د یادي وادونو په مانورو کې هم برخه اخیستې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو عمومي قومندان وویل دښمن او نړیوال زور ویونکي د خپلو پوځي تجهیزاتو د خرڅولو لپاره د دښمن جوړولو سیاست کوي. که په سیمه کې دښمن نه وي نو پردیو پوځیان ته ضرورت نسته او هیڅ یو هیواد ورڅخه خرکلی نه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د سعودي عرب په شمول د سیمې یو شمېر هیوادونو په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي حضور څخه هرکلی کوي. اوس هم د کندهار او کابل د لویې لارې د بیا رغونې پاک له زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
نن د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغولو چارې د غزنی له مرکز څخه نیولې د مقر تر ولسوالۍ پورې د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست د چارواکو له لوري پیل شوې. د غزنی د ټولګټو چارو ریاست مشر ملا محب الله عباس وایي چې دا لار به د 110 کیلومتره په اوږدوالي او د 2 متره او 40 سانتي په بره سره په اساسي بڼه ورغول شي.
د غزنی له دو سرکه کومه دو سرکه سیده لدینه بیا د مقر تر بازار پورې تقریبا سدلته انجنیرانو سروې کړي، کیلومتر کړي، 110 کیلومتره فاصله ده. او بل چې عرض د سړک 1 متر 40 سانتي اساسي ترمیم کړ اندازه دا به کی.
نوموړی د دې لوی لارې بیا رغونې د لګښت په اړه وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د لګښت اړوند معلومات نشته. وایي چې وروسته به بیا په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بودیجه به ان شاء الله څو وخت وروسته به متاسفه هغه بودیجه چې موږ په دې کار کې په نظر کې نیول سوی ده یا نیسی دا به موږ متاسفه شریک کړو.
باید ویل شي چې د دې لوی لارې بیا رغولو ټول لګښت د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت لخوا څخه ورکول کیږي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د تایبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د باوري سرچینو د معلوماتو پر اساس د امریکا سمندري ځواکونو په ویرجینیا ایالت کې یو افغان ماشوم یرغمل نیولی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه ماشوم د کورنۍ یوازنی ژوندی پاتې سوی کس دی چې په افغانستان کې د امریکایي په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو غړي دغه ماشوم له خپلو خپلوانو جلا کړی او د خپلې کورنۍ د یوې غړي په توګه یې یرغمل کړی دی. تر دې مخکې یوې امریکایي رسنۍ خبر ورکړی و چې یو امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې د دوی له کورنۍ یو ماشوم نیولی او بیرته یې نه دی ورکړی. د سوریه له ادلب ولایت څخه د ترکیه پورې د تړلیو جنګیالیو په شمول یو شمیر ترهګر روسیې سره د جګړې لپاره اوکراین ته لیږدول سوي دي. د الوطن د ورځپاڼې له راپور سره سم یو شمیر سرچینې په ادلب کې د ترکیه پورې د تړلیو ترهګرو په حواله وایي چې په لسګونو ترهګر په ځانګړې توګه د القاعدې یو شمیر عناصرو د جبهت النصرې د ترهګرې ډلې په ملاتړ د سوریه له ادلب ولایت څخه اوکراین ته سول سوي سوروسانو سره جنګ وکړي. دغه ورځپاڼه زیاتوي چې د رواني میلادي میاشتې په سر کې د جبهت النصرې د ترهګرې ډلې مشر ابو محمد الجولاني د ادلب په لویدیځه سیمه جسرول شغور ښار کې له ویغور روس او چچنیا ترهګرو سره ملاقات کړي سو هغوی د یو بهرني کنډک په توګه د اوکراین جګړې ته واستوي. یادې سرچینې تاکید کړی چې د جبهت النصرې د ترهګرې ډلې مشر الجولاني هغو عناصرو ته چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې په خلاف جنګ لپاره چمتو وي د زیاتو پیسو او امتیازاتو وعده ورکوي. د دې راپور سره سم په تېرو دوو اونیو کې د سوریه د ادلب له ولایت څخه کابو اویا ترهګر اوکراین ته تللي چې په کښې ځینې مشهور ترهګر من جمله د قفقاز د ډلې مشر عبدالحکیم الشیشانی موزور لري. د سوریه ادلب د بخښنه غواړم د سوریه ادلب ولایت د ترکیه او امریکا تر کنټرول لاندې دي او یا د سیمه د داعش جبهت النصرې او نورو ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه سیمه د امریکا او ترکیه له لورې امن ځای اعلان سوی او د سوریه ځواکونه برید نسي پر کولی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرا.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی فلسطینی زمریانو د اسرائیل رژیم په ځان پورې حیرانه کړی. زموږ سره تر پایه ملګری اوسئ. د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او په ځانګړې توګه په جنین او نابلس کې وروستیو بدلونونو او د نښتو د جړو د څیړلو لپاره باید د نیواکي فلسطین په داخل کې دوو مهمو بدلونونو ته پاملرنه وسي. لومړی یوه د افراطي جریاناتو وده او دوهم بیا د سولې له مذاکراتو او د فلسطیني حکومت له جوړولو څخه د اسرائیل تر شا کېدا ده. د یادو بدلونونو په نتیجه کې د سیونیس رژیم په وړاندې د فلسطیني مبارزینو مقاومت په بېسارې توګه پراخه سوې. همدارنګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د سیونیستانو زیاته غوړې فعالیتونه او د سیمې په اوسیدونکو او په ځانګړې توګه د سیونیستي شارګوټو په شاوخوا کې په میشتو فلسطینیانو د پابندیو زیاتوالی د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د سخت غبرګون سبب سوی دی. سیونیست رژیم د فلسطینیانو د ځپلو په موخه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې خپلو جنایاتو ته زور ورکړي، خو فلسطیني ځوانانو د دغو جنایاتو په ځواب کې خپل عملیاتونه د اسرائیل نیواکي سیمو ته غځولي دي او د دغو اقداماتو حاصل د سیونیست رژیم د لومړي وزیر په توګه د نفتالي بنیت د واکمنۍ په دوره کې 15 عملیاتونه دي چې د دې رژیم په نیواکي سیمو کې ترسره سوي دي. په مقابل لور کې سیونیس رژیم په خپلو تیریو کې د بیا کتنې پر ځای د جاپون کې په نامه پوځي عملیات پیل کړی دی، او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په فلسطینیانو باندې په پرله پسې توګه بریدونه کوي، او ګڼ شمېر فلسطینیان یې نیولي او زندانونو ته اچولي دي. او اوس د یاد یرغلیز عملیات له پیلېدو نه څه کم یوه کال وخت تیر سوی، خو دغه یرغلونه د سیونیس رژیم لپاره هیڅ ډول لاسته راوړنې درلودلې نه ده، بلکې د دې سبب سوی چې د اردن د سیند لویدیځه غاړه د سازشت له مرکز څخه د مقاومت په مرکز بدل سي، په داسې ډول چې اوس مهال د سیونیس ضد اکثر عملیاتونه له همدغه سیمې څخه ترسره کیږي. اوس د اردن د سیند لویدیځه غاړه په فلسطین کې د مقاومتي ډلو د بڼه اخیستلو په مرکز بدل سوی دی، حال دا چې مخکې له دې نه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې مقاومتي فعالیتونه ډیر کم وو. یوه مقاومتي ډله چې نن سبا یې خبرونه زیات خپریږي د ارین الاسود یا د زمریانو ښکار ځای په نامه یوه نوې جوړه سوې مقاومتي ډله ده چې سیونیستان یې له لالهاندۍ سره مخامخ کړی دی. په دې ډله کې اکثره له 15 کلنه نیولې بیا تر 25 کلنه ځوانان شامل دي. سیونیست رژیم د زمریانو له مقاومتي ډلې سره د مقابلې لپاره د داعش په څیر له 14 موټر بم او نورو ترهګریزو روډو څخه کار اخلي، که څه هم په دې وروستیو ورځو کې د یادې مقاومتي ډلې درې مبارزین په شهادت رسیدلي دي، خو سره له دې داسې ښکاري چې سیونیستان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې له مقاومتي ډلو سره په مقابله کې بې وسه شوي او ماته خوړلې ده. د ارین الاسود د مقاومتي ډلې د اعلان موجودیت په مراسمو کې 15,000 فلسطینی ځوانان حضور درلودل، خو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د ارین الاسود په څیر نورې ناپیژانده ډلې هم موجود دي، لکه سلواد توباس او یا روجب ډله. کېدای سي داسې نورې ناپیژانده ډلې هم په د اردن په لویدیځه غاړه کې موجود وي چې د مصلحت پر بنیاد باندې تر دې دمه د اعلان موجودیت څخه ډډه کړی وي او په پټه مقاومتي عملیاتونه د سیونیستي رژیم په ضد مخ ته بیایي. د دغو ټولو بدلونونو په نتیجه کې په نیواکي فلسطین او په ځانګړې توګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یوه نوې انتفاضه رامنځته سوې ده، داسې انتفاضه چې له مخکنۍ انتفاضو سره زیات توپیر لري. همدغه توپیر دا مسئله د سیونیست رژیم لپاره یو پیچلی او ستونزمن حالات رامنځته کړی دی. دغو ټولو مسلو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې رامنځته سوی مقاومت سیونیست رژیم یې یوې تیارې کندې ته ورغورځولی دی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. اوس هم د تلپاتې وژمې خبرونې ته غوږ سئ.
تلپاتې خوشبویی.
محترم اردن کل کا سرنگا چیتا ستا پتا دا مونگا دا تلپاتی وگمی پا پروگرام کی دا حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنی دا ویناو پا مٹ پا مختلف و معارفی او تفسیری موضوعانو خبرې کو. آیت اللہ خامنی دا دغی طول کی پش پر اسما برخه کی دا قارون دا مال غندولو او پیسا پالن مسئلے تا پا اشاره سرا طول خلق لا دغا غندل صفتا یعنی منکی دا غوی وینا تا استاسو پام را گرزو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق لا آیت کې چې یو شمیر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویلې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دې لا ځانه لیرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یوه وسیله ده، لوړو انسانی او بشری مرتبو ته د رسیدو وسیله، مانوی مقامات ته د رسیدلو وسیله، دا یوه وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادول شي، د انسانانو ژوند ژغورل شي، تو کمیز توپیر لري کول شي، بے وزلان او کمزوری خلق له فقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې دا چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بې عقله فکر کاوه. هغه پیسه داره او بې عقله قارون به ویل انما او تایته علا علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړی وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به د ایران او افغانستان او کاوخ پاتیسو د ځینو بهرنیو رسپانو خبرونه او مطالب تاسو سره شریک کړو، او له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واوري چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. خو یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps از موږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ، خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، او په لوی او متعال خدای مو سپارو.
رواتسپانو تا کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورسپانو د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لما معمول سره سم اول به د تهران ورسپانه تاسو ته لولو او بیا که وخت ونو د کابل او ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو په سر کې د تهران نه چاپیدونکې جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې د نورو ډیرو مطلبونو تر څنګ د ایران د خارجه وزارت لخوا د اروپایي ټرایکا د ایرانی ضد بیانیې غندلو ته هم انعکاس ورکړی دی او د انګلستان، فرانسې او جرمني دا تورونه رد کړي چې ګنی د یوکرین په جنگ کې د ایران له ډرون الوتکو څخه استفاده کیږي. ورسپانه همداراز د خوړو د نړیوال پروګرام یو رپورت ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې په هرو لسو افغانانو کې نه کسان د خپلې اړتیا وړ خوړو د تامینولو وس نه لري. د بشري حقوقو دفاع کوونکو مؤسسو هم په همدا وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې 19 میلیونه کسان په لوړه سویه له خوراکي ناقرارۍ سره لاس او ګریوان دي. په دغه رپورت کې راغلي دي یوازې په روان 2022 کال کې په افغانستان کې کابو 34,000 ماشومان په خوارځواکۍ د ککړتیا په علت په روغتونونو کې بستري شوي دي. په افغانستان کې د خوړو دغه بحران په داسې حال کې دی چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته له رسېدا وروسته په چټي پلمو سره د دغه هیواد د ولس کابو 10 میلیارد ډالري شتمنۍ کنګل کړي چې د دوی وضعیت یې لا هم خراب کړی دی. د فرانسې ولسمشر مایکرون ویلي امریکا په اروپا 4 برابره ګران ګاز خرڅوي. د جمهوری اسلامي ورسپانې ځینې نور خبرونه په دا ډول دي. د اماراتو یوه ګوډاګي په عربستان د یمن یو بندر خرڅ کړ. په اروپا کې د ګرانې او تنخواګانو د ټیټوالي پر ضد اعتراضونه روان دي. د انګلستان، جرمني، فرانسې، چک جمهوریت او رومانیا خلکو په ګرانې باندې اعتراض کې مظاهرې کړي او واټونو ته راوتی دي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان بیا ویلي امریکایان د اټمی موافقې لپاره بیړه لري. ورسپانه په دې حکلي کې چې امیر عبداللهیان وویل د موافقې نهایي ټکی ته د رسیدا لپاره له امریکې سره د پیغامونو تبادله روانه ده که څه هم د ایران په وروستیو بلواو او ناکراریو کې امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له بیړې ډک نه سنجول شوی او لاس وهونکې عمل وکړ. د ایران خارجه وزیر په دې خبرې سره چې نن سبا په ایران کې ټول شیان په خپله طبیعي لار روان دي وویل امریکا او اروپایي هیوادونو ته مو خبرداري ورکړه چې په غلطې شننې سره په ایران کې د ترهګرو او بلواګرو د لمسولو اقدام دې ترسره نه کړي. ورسپانې په پای کې لیکلي د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حکم د تعقیبولو په هدف د ولسمشر ځانګړی استازی د مهسا امینی له کورنۍ سره کتنه کړې ده. Thank you.
قدرمن اوریدونکو د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې لیکي د ایران د ګازو د پراختیا او مهندسي شرکت مشر وویل له بایکاټونو سره سره د ګازو تولید دوه برابر زیات شوی. د فرانسې ولسمشر ماکرون وایي امریکا په اروپا څلور برابره ګران ګاز خرڅوي. ورځپاڼې د همدې خبر لاندې بیا یوه جالبه ټکی ته اشاره کوي او لیکي وایرانۍ د یوکراین لپاره ګډوډي د اروپا او ډالر یې د امریکا جیب ته ورځي. د امریکا د حقوقو استاد لکیهان ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي وسله وال مبارز فلسطینیانو لپاره یوه حل لاره ده ځکه چې د هغو ژوند د لویدیځ لپاره اهمیت نه لري. ورځپاڼه په یوه بل ځای کې بیا لیکي چې سلمان رشدي ړوند شوي او یو لاس یې هم له کاره لوېدلی. نیویورک ټایمز بیا لیکي چې اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونه نغري. د لبنان حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل قاوم ویل لبنان د یوه تاریخي بریالیتوب په درشل کې دی. شیخ نبی قارون ټینګار وکړ لبنان له نیواکي فلسطین سره د اوبو د سرحد د ټاکلو په دوسیه کې په اقتصادي انحصاري سیمه کې خپلو ټولو غوښتنو ته په رسیدا سره د یوه تاریخي او ستراتیژیک بریالیتوب په درشل کې دی. عربستان کې د بشري حقوقو د دفاع کمیټې په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ د شرایطو او د پانسیو د نوي څپې په اکله خبرداری ورکړ. د ایران د پوز د ستراتیژیک سمندري ځواک قومندان امیرالبحر شهرام ایرانی وایي د هند سمندر د څنډې هیوادونو د سمندري امنیت د کاري ډلې له غړیو سره د ګډې مانورې د ترسره کولو لپاره چمتو یو. د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د مقاومت ډلو د خپل یوه قومندان له شهادت وروسته د غچ او د سخت غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. د ایټالیا لومړنی ښځینه لومړی وزیره جورجیا میلونی کابینه جوړوي او ځینې بیا وایي چې شاید هغه هم د لیز تراس له برخلیک سره مخامخ شي. یو امریکایي خبریال ویلي که امریکا واقعا د ایران له خلکو د ملاتړ په فکر کې ده نو بیا دې بایکاټونه ختم کړي. ورځپاڼې همداراز د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان دغه خبره هم را اخیستې ده چې ویلي دی درې ورځې مخکې مو له امریکا یو پیغام ترلاسه کړی.
رانوریدونکو را بشو د افغانستان مطبوعاتو ته په دې لړ کې کلید گروپ ویب سایټ د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ریچرډ بینټ ویلي چې په افغانستان کې له ګڼ شمېر خلکو څخه د بشري حقوقو د نقص په اړه خبرې اورېدلې دي. هغه تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د څو ولایتونو له خزینه او نارینه مدني فعالانو سره کتلی دي. بینټ چې په پنشیر ولایت ته تللی و پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو ورته د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون له بشري حقونو د سرغړونو یادونه هم کړې ده. په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د بدلېدو غوښتنه هم کړې ده. که څه هم طالبانو د نوموړي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې په افغانستان کې د ټولو خلکو بشري حقونه خوندي دي. ورځپاڼه همداراز په یو بل خبر کې وایي چې په کندهار کې په شخصي لګښت درسي ټولګي جوړ شوي دي. د کندهار په یو شمېر هغو سیمو کې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، ځینو ځوانو مدني فعالینو محلي ټولګي جوړ کړي او نارینه او ښځینه کوچنیانو ته پکې زده کړې ورکوي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ځوانانو دغه ډول هڅې ستایي، خو وایي چې دوی هم په دې هڅه کې دي چې په لرې پرتو سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي. دغسې یو ښوونځی د کندهار پنجوایي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه تلوکان کې تر سترګو کیږي چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکي جاپان د افغانانو ملاتړ او ملګرتیا ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا سره لیدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبري پاڼه کې لیکلي سراج الدین حقانی په کابل کې د جاپان سفارت له فعالیتو هرکلی وکړ او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ګام یاد کړ. نوموړی د جاپان سفیر ته د سفارت د استازو او فعالیتونو اړوند پوره امنیتي خوندیتوب ډاډ هم ورکړ. په پای کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا هم ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانانو ملاتړ او همکارۍ ته دوام ورکړي.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کلا
راشا
پناما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کل راشه د ګلبن خيستا ګلان او زړه رانګ دې ډیرو خوګو ملګرو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما دا محترم همکارې
فاطمی
لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه او نیکی هله ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام او ریدو ته به ناست یاست. دا مهربان او ډیر رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا تاسو سره دا مخاطب کیدو فرصت را په برخه کړ. ان شاء الله چې پروګرام په دوام کې به در سره نور هم غږیږو او د تاسو خوږو لیکونو او پیغامونو سره به تاسو خدمت ته خسته خسته شروع نه هم بیا وړاندې کوو.
زه هم په خپل وار د خپل قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ان شاء الله تعالی چې دوستان به خوي او د موسم د بدلیدو لپاره به هم چمتووالی هم نیسی، ځکه چې د موسم په بدلیدو سره د ناروغي او خطر بیا زیاتیږي. جمیل صاحب، نو خدای تعالی دې زموږ ټول اوریدونکو سلامت او تندرست ولري.
امين.
قدرمنو اوریدونکو، نن در سره په غږیزو پیغامونو کې دوه محترم دوستان او ورونو، خاغلی محمد رحیم صاحب او شاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب شامل دي. خو اوس که ستاسو خوښوي یو دمه کوو او بیرته راګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته.
بخښه مو خوښه ده. ایزانو د خپل خوګو دوستانو په خدمت کې وزال بیا سلامونه او هرکلی ورته وایو. او خپل پروګرام میرمن فاطمی د الفت حسین شاه صاحب د خیبر پختونخوا صوبې لا چار سادې په دغه خسته غزل سره پیلو چې د حمزه بابا غزل سره شریک کړی دی. وایي چې نورې کیسې وایا چې آسانې دي، پریک دا دول فت خبر گرانی دی. وی رامیشی لیمو تا دا دیدن پا وقت اوخ که چه نپوها رقیبانی دی. وی چه خدای ریگو چه کافر خو می سابا نکا لا خوز ما اوخ که مسلمانی دی. وی سترگ می الوستیشی دا فطرت کتاب مخت دا اشنا چشی آمیانی دی. وی ستا دا جلب شوقی وی را پیخیشی دامیکا سلگی دی خو مهمانی دی. وی گران شو حس ستا د عشق په ولوله. وی حسی گران شو حسی ستا د عشق می ولی تل چې د عاشق وینه ارزان دی غم د هجر یو رټلی بل زباب غم د هجر یو رټلی بل زباب دا سه مرز دا سه دوایان دی او خکاری چې حمزه په زړیدو اوس خکاری چې حمزه په زړیدو اوس لا د چې جذبه لا پخوا ځوان دی
نور کې سی وایه چې آسان دی پرېږ د الفت خبرې
ګران دی
ډیره ډیره مننه د خپل قدرمن ورور الفت حسین شاه صاحب د خیبر پښتونخوا صوبې ل چار صدې چې موږ ته دغه سې شش شعرونه د حمزه بابا غزل شریک کړي هیله ده چې دغه اړیکې به همیشه داسې ټینګې وي
انشاءالله چې همداسې به وي زمونږ ګران او محترم او قدردان ملګري ډیره ډیره مننه انشاءالله چې بیا به هم موږ سره په خپل پروګرام کې شاملېږي
جمیل صاحب زما پلاس د قدرمن ورور او اوریدونکي نور شیرعلي شیرونه دي چې د غنی خان بابا د ژوند په اړه مشتره لېږلې او وایي چې په ژوند کې سخت نه وي لکه بې مالګې طعام چې په خوله کې خندا نه وي لکه ډکه د خاورو جام ژوند که تل فرني څټل وي دا خو سپی هم شي څټلان که تش نسل زیاتول وي د غوایي هم شي کولای ژوند نه خیټه نه مانی دی نه ډیری د سرو لالونو نه یاران نه معشوقې دی نه باغونه د ګلونو ژوند خو تل دی یوه په مخه غورځېدل او پاڅېدل دی ټکی سوز او ټکی ساز دی څه خندل دی
او څه ژړل دی ډیره ډیره مننه د خپل ګران او قدردان محترم نور شیرعلي خان صاحب چې د غنی خان بابا دومره ښایسته کلام د ژوند په اړه موږ سره شریک کړی او میرمن فاطمی زه خو یم چې پندې سره به یوه لنډه دم وکړو موسیقي به ورو بیا به خپلو یارانو خدمت ته حاضر شو د خپل دوستانو په خدمت کې یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوو هر کله ورته وایو او زو سملاسي میرمن فاطمی کویټه تا چمنګل لا کویټه خارا د خغلی درویش دورانی صاحب یو غزل مونږ دوستانو سره شریک کړی دی وایي چې زړه می درد کوي لزړه ورپسې ژاړم دښمنان چې می وی مړه ورپسې ژاړم ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه نه نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم او بلتانه د هر چا په غم شریک کړم یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم وای چې تر څو می وی د زړه نو یادوم یې چې تر څو لرم لیمه ورپسې ژاړم مخ او زلفې په یاد راځي درویشه مخ او زلف په یاد رازی درویشا پرانا او په تیارا ورپسې ژاړم وی زړه می درد کوي لزړه ورپسې ژاړم دښمنان چې می ویمړه ورپسې ژاړم
ډیره ډیره مننه د خپل ګران قدر او قدردان ورور ګران چمن ګل ورور
مرمن فاطمی څنګه خوخه خونه شه د خپل یارانو غاګم شمیر کړي په پروګرام کې واقعا داسې
دی دا غوي وار دی کول د غوي وس خو د غږیزو پیغامونو
وارد نو زه ما چې د ډیر محترم او قدردان ملګری محمد رحیم صاحب چې یو تکړه شاعر او لیکوال هم دی نو که خو خو دې دغه خيستا اواز کې به دغه د پیغام واره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د لفظونو دنیا د لفظونو عجیب غونتی دنیا دا د هر ټکی یو معنی جدا جدا دا سل لفظونه دی پنور بادشاہی کړی سلبزونه دی په نورو بادشاہی کړی، سلبزونه دی د نورو غلامی کړی، سلبزونه د انسان کوي ساتنه، او سلبزونه داسې خوکړي لکه غنه. د لبزونو په مانو چې يم پوه شوی، لاس او پخې لري په دې يم رسېدلې، او سلبزونه خو لري تیر غاښونه لګوي په بل سړی باندې چکونه، او سلبزونه ګریوانونه پشلې دوکړي، سلبزونه لوطن خلک پتلو کړي. د لهجې وسلک لفظ ته په لاس ورشي، باروبار د ډس په شان لسړه په هر شي، او ډیر کورونه دې لفظونو برباد کړي، ډیر کورونه بیا هم دې دې آباد کړي. لنډه دا چې د هر ټکی خپل خپل زور دی، ځنې ټکی یخ شربت او ځنې اور دی. ته څنګه چلوې خوخه استاده، خپل ژبه هم قلا ده هم بلا ده. ژبه وینځه ده او ته د دې بادشاهی که قابو دې کړه په زړه کې د هر چای. او اے رحیمه، حمد شکر پہ ادا کا، شیبه ټول رضا ته خدای لرض د ځان رضا کا.
د خپل قدرمن ورور او ډیر تکړه شاعر ډاکټر صاحب دورانی ډیر ډیر مننه کوو چې موږ ته داسې ښه پیغام او شعر موږ ته او زموږ قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړل. په دې تمه یو چې همیشه زموږ سره دغه اړیکې به
ان شاء الله چې همداسې دی. نو مېرمن فاطمی، زه خو یم چې نمبر اوس ډېر محترم او قدردان ملګري عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې د ثمرګل نیکنام خیل صاحب ښایسته شعری په خپل ښکلي غږ مو سره شریک کړی دی.
د حاجي ثمر صاحب غزل دی چې سترګې د یار وینم خوب کله راځي، سترګې د یار وینم خوب کله راځي، سر مې په دار وینم خوب کله راځي، کړه مې بدل ټول امیدونه د ژوند، کړه مې بدل ټول امیدونه د ژوند، ژوند چې د ډار وینم خوب کله راځي، تهجد لپاسم په امید خلاصون، تهجد لپاسم په امید خلاصون، خوا کې چې مار وینم خوب کله راځي، او بلا بلا مې زړه ته درد راکوي، بلا بلا مې زړه ته درد راکوي، څوک چې ازار وینم خوب کله راځي، ګرځم را ګرځم نمکین سترګې، ګرځم را ګرځم نمکین سترګې، سترګو کې خار وینم خوب کله راځي، او نازک نازک زلمی موبیل کو جنگ، نازک نازک زلمی موبیل کړلو جنگ، لنګ چې مزار وینم خوب کله راځي، او څومره چې پاکیم بیا هم خپل ګناه، څومره چې پاکیم بیا هم خپل ګناه، په ځان یې بار وینم خوب کله راځي، او سمره سر ته مې ولاړ پیره دار، سمره سر ته مې ولاړ پیره دار، سترګې خونخوار وینم خوب کله راځي، سترګې خونخوار وینم خوب کله راځي، او سترګې د یار وینم خوب کله راځي، سر مې پدار وینم خوب کله راځي.
د خپل محترم او ښه شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته همیشه ښه شعرونه مطلبونه او لیکنې موږ ته استوي او ښه هم پیغامونه. انشاءالله تعالی چې خدای تعالی د دوی په قلم کې برکت واچوي
انشاءالله.
عبدالوهاب غیرت صاحب بیا د کار خبره را لېږلې او وایي چې د ماشین چاړه څومره تیره ده خو ونشي پرې کولی، و د ماشین چاړه څومره تیره ده خو ونه نشي پرې کولی، لبل خوا تور یا تبر څومره قوي دی خو ویشتان نشي پرې کولی. هر څوک په خپل ځای او وخت کې د یوې موخې لپاره مهم دی. هیڅکله یو چاته په ټیټه سترګه مه ګورئ تر څو مو چې د هغې په بوټان کې مزل ونه لیدلی.
یعنی ترسو مو چې د هغه مهارت او خپل ځای کې ورتیا نه ویلیدلې، نو تل او همیشه هر چاته مثبت فکر کوي نه منفي.
ډیر ډیر مننه. څومره د کار خبره او څومره زل پوری خبره. غیرت صاحب همیشه هم داسې کوي او ډیر مثبت انسان دی. الله تعالی دې ان شاء الله په قلم هم برکت واچي. میرمن فاطمی، وخت را سره بیخي کم دی، همکار هم اشاره کوي، نو خو زه وایم چې د محترم او مهربان رور انعام الله خان صاحب یو غزل موږ سره شریک کړی د امزا بابا، یو څه شروع نه بوي وایي چې لاتسو تانه د گریوانه پاتې دي، وحشت استا پزړه کې څه پاتې دي، دا خو ته ولولا چې سترګو کې دي، نورې خبرې مې پزړه پاتې دي، وای سوال خو مې اورې خو جواب نه کوي، لا په خواږو کې دي بیا ترخه پاتې دي، او بیا وای چې په خلاصې دوښه د زلوینه حمزه لا ډېر غمونه ملمنو پاتې دي.
ډېر ډېر مننه کوو د خپل قدرمن ورور انعام الله خان د دغه ش شعرونه چې موږ ته استولې دي. جمیل صاحب، موږ خو وخت نه لرو، په همدې شعر سره دغه خپل نننۍ پروګرام په همدې ځای کې ختموو او د خپل قدرمنو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.